ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې پرون په بوزبې کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبرې سوي. نن د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو دریمه ورځ ده. خبرونه په خبرونو پیلو. دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قومندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قومندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کومانډو د ځنګړي قطعې په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سې شنبې په شپه په پکتیکا کې سوي.
بلال زدران چې د طالبانو د سری قطعي مسؤولو د 15 ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونو چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر راځي دلته نامنی خپرونه ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغلی جوید دغه راځول چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او ځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نور وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړ مشپا سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالب قمندانانو پر ضد ځانګړي عملیات زیات کړي څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور طالب وسلول وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځینو وسلولو د سې شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په ځوابي حمله کې یوولس تنه وسلول ټپیان سوي هم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي د هرات د ادرسکن او شینډن ولسوالۍ ترمنځ لویه لار کې د یوه ایښول سوي ماین په شنډولو د یوې تروریستي پیښې مخه نیولې ده. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1990 مالی کال له انکشافي بودیجې څخه 340 میلیارد افغانۍ زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.9% مصرف شي او د تیر کال په نسبت 40% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې د مالی وزارت د مالی مرستیا له قوله ویل سوي چې 900 دولتي بنسټونو خپله انکشافي بودیجه تر 90% زیاته مصرف کړي. د مالی وزارت په وینا د لګول سوي انکشافي بودیجې سطحې ته په پام فواید عامه او کلیو پراختیا وزارتونه د افغانستان برښنا شرکت، عامه روغتیا او کرنې او بولګولو او مالداری وزارتونه د انکشافي بودیجې د مصرف له نظره په لوړه سطح کې راغلي دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې د افغانستان د ګڼو ادارو لخوا د کلنۍ انکشافي بودیجې کم مصرفول د افغان حکومت یوه ستونزه او مالی ننګونه وه. د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایی شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت PIA د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل سول، د بریتانیا هوایی شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامی عملیاتو د څار لپاره د فضایي قومندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. دونالد ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ د یو سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت دنده وسپارله، څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي، او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. دا مرکز د ولسمشر ټرمپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شاید دواړه پروژې په یوه لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سه‌شنبې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل، نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د پینس په وینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. او د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د نوموړي مدافع وکیلانو د سه‌شنبې په ورځ د اوسنۍ پروسې د دوام غوښتنه وکړه، څو د رابرټ مولر له څېړنو سره لا ډېره همکاري وسي. فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مامورانو ته د روسیې د سفیر سره د کتنې په اړه درواغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د مایکل فلین د کتنې د وخت او د خبرو اترو د محتوا په اړه نور جزئیات څرګند سول، نوموړی له دندې لرې کړی سو. د رابرټ مولر په مشرۍ هغه پلټون کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې کوي، په دې قضیه کې د فلین همکاري ستایلې او د هغه لپاره یې د نه بندي کېدو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا د ملي امنیت د دې پخواني سلاکار د بلې محاکمې نیټه نه ده ټاکل سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. پرونی په خبری راپورونه کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبرې سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو دریمه ورځ ده. په اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په سوله کې ټول خواوې ګټونکي دي.
در صلح همه برنده می باشه. از ادامه جنگ کشور فرصت ها را از دست می ده، مردم فرصت ها را از دست می ده.
په هلمند کې مو د سره صلیب یو مرکز ته بیایو چې معلولیت لرونکو ته د بدن مصنوعي غړي جوړوي.
زموږ زیات مریضان چې دي هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاس ور کړی اندامونه، مثلا لکه دواړې پښې چې د لاس ور کړی، یو پښه د لاس ور کړی، او هغه کسان چې راځي ډیر مایوس دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر توافق کړی چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. نن به په ابوظبي کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکا د استازي مذاکرات د دریمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. ویل کېږي چې پرون د خبرو اترو په دویمه ورځ دواړو خواوو پر شپږ میاشتني اوربند خبرې کړي دي، سره له دې چې د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون په هدف په ابوظبي کې دی، خو طالبانو له افغان هیات سره هر ډول لیده کاته رد کړي دي. تفصیل له اجمل انه.
نن د دریمې پرله پسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باسونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز و. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي څو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ریپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشري دې هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات دې د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سې شنبه پورز نه وخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. د ډلې په ویلامي کې ویل چې خبرې اترې تر ډیره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکز وي او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی ابو زبی په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشر کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټه شورا څو مهم غړي هم شامل دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابو زبی کې دی او د غلطۍ پر ظلمي خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخان سوری ویلی دا هیئت هڅه کوي چې له طالب لوري سره نږدې خبري وکړي او د دواړو خواو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. خو د روټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه داسې کوم نه خنډ لیدل شوی چې طالبان دي له افغان هیئت سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلی دوی بل افغان حکومت سره خبري ونه کړي. نو ویلی د ابو زبی خبري د په وینا د اشغال د پایت رسول لپاره مذاکرات پللي. خوله د ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملی پایل لپاره هیله مندۍ زیاتی شوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د سیشنبې پورس په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت وی غونډه ته په وینا کې ویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټولو افغانستان په ګټه ده.
در سول همه برنده
خغلی عبدالله وی په سوله کې به ټول ګټون کیو. دا جګړې د دوام لپاره افغانستان فرصتونه لا سور کوي او د افغانستان خلک فرصتونه لا سور کوي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر خپل ټوئیټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی غونډې د حسین لپاره هڅې وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د ورستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره راتلونکو ورځو میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق تر رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکو درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمی خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په سوله کې ټول خواوې ګټون کړي. عبدالله ویلي چې د سولې په اړه د ملي یووالي حکومت هڅې د افغانانو د غوښتنې پر اساس ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل.
وروسته له هغې چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې نږدې وبللې، د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې بهیر کې ټولې خواوې ګټونکې دي. عبدالله چې د سهشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به افغانان فرصتونه له لاسه ورکړي.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم؟
هغه وای صلح د افغانانو غوښتنه ده، خو هغه عوامل چې ولې صلح ته نه رسیدلی هغه معلوم دی. یو شمیر غواړي چې د جګړې لارې یو ځل بیا په افغانستان مسلط سي او د خپل خوخي نظام جوړ کړي. آیا په دې هیواد کې دا ممکنه ده؟ د صلح لپاره هر فرصت ردول معنی څه ده؟ لبل خوا په صلح کې ټول خواوې ګټون کړي، د جګړې په دوام سره هیواد فرصتونه علاله سور کوي. که څه هم ښاغلي عبدالله د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې د راتګ لپاره د افغان حکومت وروستۍ هڅې د خلکو د غوښتنو په اساس کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په یوې خپرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ افغان پلاوی له طالبانو سره د پیل کېدونکو خبرو لپاره ابو زبی ته رسېدلی. په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي رحیمي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او ټاکل سوي چې روانه اونۍ د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. زبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تېره ورځ د دوی استازو له زلمی خلیلزاد سره په مقدماتي ډول کتلي او همداشان دوهم ځل ملاقاتونه هم پیل سوي دي. د طالبانو ویان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې وروستۍ بمباری هغه موضوعات چې په دغه ملاقاتونو کې ورباندې بحث وسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو له پیل او همداشان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له وروستیو هڅو هرکلای کوي. د دغه جرګې دوی منشي محمد فیصل سمی د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از تلاشای که آقای خلیلزاد در رابطه با صلح
هغه وای هغه خلیلزاد چې د سولې لپاره کومې هڅې پیل کړي موږ ورنه ملاتړ کوو. سوله د افغانانو یوه اړتیا ده او هیله لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي. هغوی چې په دې برخه کې همکاري کوي افغانان ورنه مننه کوي. ښاغلي سمی او یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې همدا شان هیله څرګنده کړه چې د ابوظبي ناسته به وکړای سي افغانان سولې ته نږدې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې د مشورتي بورد ځینې غړي دغه بورد سیمبولیک او غیر موثر ګڼي. د دغه بورد یو غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته ویل چې دغه بورد د ټولو استازیتوب نه کوي او په کار ده چې بدلون پکې راسي. تفصیل له خان محمد سینه.
یو شمیر جهادي او سیاسي سیرې چې د سولې د مشورتي بورد غړیتوب هم لري د دغه بورد په سرنګوالي او رول انتقاد کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر او دغه بورد غړی ګلبدین حکمتیار د سولې د مشورتي بورد په تشکیل او صلاحیت یو لړ ملاحظات لري. د افغانستان د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې مشورتي بورد سمبولیک دی. د همدې لامل په کې ګلبدین حکمتیار ګډون نه کوي.
نظر ما ایست که بورد جنبه اجرایی نداره. صرف
زمونگ نظر داده چه دغه بورد اجرایی جنبه نلری، یواز سمبولیک ده او موثریت هم نلری. لهمده عمله پا که ده حزب اسلامی مشر جناب انجینر صاحب گردون اوانا کرد.
د حکومت لخوا د سولې د مشورتي بورد له جوړېدو وروسته دغه بورد یوازې یوه ناسته کړې ده. د دغه ناستې یو تصویر چې د جمهوری ریاست د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه بورد غړي ګلبدین حکمتیار، حامد کرزی او محمد اسماعیل پکې نشته. د دغه بورد غړي چې تېره اونۍ حکومت اعلان کړل 1.5 دولتي او غیر دولتي کسان پکې شامل دي. ولسمشر او د ده مرستیالان، اجرایی رئیس او مرستیالان یې، د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ملي امنیت سلاحکار او قاضي القضات هغه لوړپوړي چارواکي دي چې نومونه یې د یاد بورد د غړو په لیست کې لیدل کیږي. حامد کرزی، صبغت الله مجددي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد آصف محسنی، یونس قانونی، حامد گیلانی، حاجی دین محمد، محمد اسماعیل، سید منصور نادری، صلاح الدین ربانی، عبدالهادی ارغندیوال، آمنه افضلی، صدیقه بلخی او امرالله صالح هغه سیاسي او جهادي رهبران دي چې په دغه بورد کې شامل دي. د دغه بورد غړي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل دغه مشورتي بورد د ټولو خواو استازیتوب نه کوي او په کار ده چې بدلون پکې راشي. دا ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي ټیم باید له دغه بورد وټاکل شي او د بورد په مشوره خبرې پر مخ بوزي.
مشورتي بورد چې و جوړ سوی په تشکیل کې ښه شخصیتونه دي خو د ټولو خواوو استازیتوب نسي کولای. ښه ده چې بدلون پکې راسي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خرم هم په دې باور دی چې دغه مشورتي بورد له دې عمله چې د مشورو ورکولو په کچه دی موثر نه دی او د ده په خبره ځکه په کې اکثره سیاسیون ګډون نه کوي.
به خاطر صلح اینا کدام صلاحیت دیگه ندارن. صرف
د سولې په برخه کې دوی کوم صلاحیت نه لري، یوازې مشورتي نوم یې پرېښی دی. په دې خاطر د سولې په راوستلو کې نه موثر دی او نه کوم نوی شی دی. څرنګه چې په لومړۍ ناسته کې ولیدل سول اکثر سیاسیونو په کې ګډون نه درلود.
د ولسمشر ویاندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دوشنبه په ورځ د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د دولت لخوا له طالبانو سره د سولې د مشورتي بورد غړو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې د مذاکراتو صلاحیت له حکومت سره دی نه له سیاسي ګوندونو سره. د سیاسي چارو پوهان او پتیره بشیر بیژن په دې باور دی چې تر اوسه د سولې د خبرو په اړه د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. دی تاکید کوي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره ښه موقع برابره شوی او حکومت او ګوندونه باید په همغږۍ سره دغه خبرې پر مخ بوزي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف ولسی غونډه وسوه چې ګډونوالو پکې د سولې پر ارزښت خبرې وکړې. دوی د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ د خپل سرو وسلولو موجودیت وباله. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز ولسونو په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت وړه لوی غونډه جوړه او د سولې له روانو خبرو ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت او ثبات لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. په دغه ولایت کې مدني فعال ملالا سات په خپلو خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو پر وړاندې له هر ډول ظلم و ستم څخه کار اخلي او دغه راز د امنیت او ثبات پر وړاندې هم سر خنډ شمیرل کیږي.
افراد مسلح غیر مسئول کسایی هستند که اینا صلح و ثبات در منطقه به مخاطره انداختند.
غیر مسئول و وسله‌وال هغه کسان دي چې په سیمه کې د صلح و ثبات ټینګښت له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز په وسله‌والو غلاو، جنسي تیریو، قتلونو او په ډول ډول جنایتونو تورن دي او باید دغه ډلې خلاصه شي او د دوی په شتون کې په سیمه کې د صلح و ثبات تامینول ناشونی کار دی. په ورته وخت کې ګڼ شمېر کندوزیانو په هیواد کې د سولې او ثبات د ارزښت په اړه سره خبرې وکړې او دغه راز پر دولت یې غږ وکړ چې په سیمه کې ټول خپل سری وسلوال خلیصلا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې غونډې دوه تنو برخوالو حبیبې ګلستانی او خلیل امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که اشخاص مسلح غیر مسئول دستگیر میشه خیلی گپ خوب که باندهای قاچاق انسان گرفته تا قاچاق مواد مخدر.
خپل سری وسلوال باید خلیصلاشي، ځکه دغه کسان د مخدره توکو په قاچاق، د انسان په قاچاق او په ورته نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. عوام خلک هم ورڅخه په تنګ دي.
تر یو اخر حکومت محلي ولایت کندوز یک تعداد افراد غیر مسئول
په دې غونډه کې خلکو د سولې او ثبات له روانو خبرو او دغه راز د خپل سر وسلوالو د خلیصلا کولو او د نیولو له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او له دولت سره د همکارۍ ژمنه وکړه. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله ارزبیګي خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو او د نیولو په اړه جدي اراده لري، ځکه تر اوسه پورې د غیر مسؤول وسلوالو 21 تنه مشهور قمندانان نیول شوي او زندان ته لیږدول شوي دي.
در یو اخر شما شاهد شوم چې په اثر سعی و تلاش او تصمیم رهبری محلي کندز یک سلسله
مرکزی حکومت او د کندز سیمه اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي او قاطع پلان لري. څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست، موږ د خپل سرو ټوپکیانو یو شمېر مشهور قمندانان ونیول او اوس مهال په محبس کې شپې او ورځې تیروي. په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو له دایمي هیلو څخه بلل کیږي، خو بیا د کندز اوسیدونکي وایي څو چې په سیمه کې ټول خپل سری وسلوال خلیصله او د قانون منګولو ته ونسپارل شي، نو په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت ناشونی کار دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د متحده عربي اماراتو په کوربهتوب له طالبانو سره د امریکا د لوړ پوړي پلاوي په روانو خبرو یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې له طالبانو سره د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو وغوښتل چې د اعتماد سازۍ لپاره د شپږ میاشتنی اوربند اعلان کړي. وال ستریت لیکلي دا نه ده معلومه چې د امریکا استازي له طالبانو د دې غوښتنې په ځواب کې هغوی ته څه وړاندیز کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلي چې تر راتلونکي حمل میاشتې د افغان حکومت او طالبانو سوله وکړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکایي او طالبانو د پلاوي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازیو هم حضور درلود. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ابوظبي خبرو ته خپل دوه استازي او د خپلو مرستیالانو ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په استازولۍ یو یو کس استولی دی. ورسپانی لیکلی د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی هم په ابوظبي کې ده. دغه پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی چې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس هم ده، د سیشنبی پورز له زلمی خلیلزاد سره خبري کړي. د افغان پلاوی هڅه ده چې له طالبانو سره له نږدې وغږیږي او د سولې پراتلونکو خبرو ورسره بحث وکړي. طالبانو ویلي چې په مهمو موضوعګانو یوازې له امریکایانو سره د څو هیوادونو د استازیو په حضور کې خبرې کوي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د لانجې سوله ییز حل د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره هم افغان ولسمشر اشرف غنی او هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته مهم بللي. په متحده عرب اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو خبرو د ډیلی میل ورځپاڼې پام هم ځان ته اړولی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د سیشنبې په ورځ په یو تازه پیغام کې ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې د سولې په رابطه مقدماتي خبرې کړي او دا بحثونه به دوام وکړي. په دوام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر د طالبانو د غوښتنې تکرار هم یاد شوی. طالبانو ویلي استازیو یې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هر اړخیزې خبرې هم کړي. ډیلی میل ورځپاڼه په دوام کې لیکي دغو درې هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن حکومت په رسمیت پیژندلی و. ورسپانه لیکي د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري داسې وخت پیل شوې چې طالبانو پر افغان پوجانو خپل بریدونو ته زور ورکړي.
د امریکا ولسمشر منلی چې خپل خیریه بنسټ به رنګوي. د نیویارک لوی څارنوالې پرون اعلان وکړ چې ټرمپ له خپل دغه بنسټ څخه د 2016 میلادي کال د انتخاباتو پر مهال ناسم استفاده کړې ده. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
دا یوازې ولسمشر ټرمپ نه دی چې د ټرمپ له خیریه بنسټ څخه په ناسم استفاده تورن دی، بلکې زوی ایریک او لوري ایوان کا هم له دې خیریه بنسټ څخه په خصوصي او انتخاباتي مسلو کې په ناسمې ګټې اخیستنې تورن دي. د سه شنبې په ورځ د نیویارک لوی څارنوالي باربرا انډروډ وویل د ټرمپ خیریه بنسټ چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارولو په تور تر څېړنو لاندې دی، د ولسمشر ټرمپ له توافق سره سم منحلېږي. میرمن انډروډ زیاته کړه د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی به د نیویارک د لوی څارنوالۍ تر څارنې لاندې پر نورو خیریه بنسټونو وویشل شي. دا قضایي چارواکي په دې سربیره له ولسمشر ټرمپ څخه د 1,800,000 امریکایي ډالرو د جرمې غوښتونکي ده، او همدارنګه غواړي چې د امریکا ولسمشر دی د 10 کلونو لپاره په نیویارک کې د خیریه بنسټونو له مدیریت بې برخې کړای شي. سپینې ماڼۍ او د ټرمپ د خیریه بنسټ مدافع وکیل دم ګړی د نیویارک د لوی څارنوالي د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باربرا انډروډ لخوا د د خیریه بنسټ په وړاندې راپورته شوې قضیه د نیویارکي ډیموکراټانو دسیسه بللې وه. د سی ان ان تلویزیونی شبکې رپورټ ورکړی چې د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی 1.1 میلیون ډالرو ته رسیږي. د تفریح، د سپورتي کلب او تابلوګانو د پیرودلو په شمول 15 داسې موارد یاد شوی چې پکې د دې بنسټ له پیسو استفاده شوی چې پر خیریه بنسټونو د امریکا د مالیه له قانون سرغړاوي ګڼل کیږي. د امریکا د قانون پر بنسټ خیریه او هغه بنسټونه چې هدف کاروبار نه وي د شرکتونو او ادارو په نسبت ډیره کم مالیه ورکوي، او کڅوک له دا ډول موساتو د شخصي لګښتونو لپاره کار واخلي نو د مالیه له قوانینو سرغړاوي کوي، او کولس مشر هم وي په وړاندې پریکړه کېدای شي.
څېړونکو ویلي داسې میژه یې پیژندلې چې تګ یې خورا چټک دی. نور له عصمت څاروان.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میژه یې پیژندلې چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 6.9 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژای په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژي په افریقا، آسترالیا او جنوبي آسیا کې اوسي او په تکې له خپلې ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپلې ژامې ټینګې کړي تر پرانیستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میشي ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون توړي. دراکولا میژی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي، ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژی په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله د دراکولا میژي سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوې ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
دا هم ستاسو ځینې سیمې سونه عبدالحکیم جمالی لپاره لیکلي سوله د هر افغان هیله ده خدای دې ژر هیواد ته سوله راولي محمود الله قلمیار د هلمند له سنګینه که خلیل زاد او طالبان د شپږو میاشتو لپاره سوله نه کوي لږ تر لږه د دوو میاشتو لپاره دې سوله وکړي حکمت الله حق پل له زابله که طالبان د سولې خبرې د امریکا سره کوي د افغان حکومت سره یې نه کوي افغان حکومت دې هم له پاکستان او روسیې سره د سولې خبرې وکړي عبیدالله سروري له لغمانه وسله وال طالبان باید له جګړې لاس واخلي او اوربان ته غاړه کښېږدي ځکه چې هر ورځ په افغانستان کې د بېګناه افغانانو وینې تویږي تازه خان سمسور له ننګرهاره د افغان حکومت څخه غواړو چې په بمباریو کې د ملکیانو وژونکي باید محاکمه کړي سید فیضل الله د علي شیر ولسوالۍ څخه لیکلي د خوست د پوهنې ریاست د څو ولسوالیو معاشونه نه دي حواله کړي ښوونکي بېچارهګان د ډوډۍ پیسې نه لري حمیدالله د کونړ څخه لیکلي د پوهنې وزیر څخه غواړي چې د ټولو ښوونکو معاشونه د بانک له لارې حواله کړي د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د څمکنیو او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ سړک کندو کپر دی او حضرت عمر له کندهاره د دولت څخه هیله ده چې چارواکي هغه چارواکي چې لس کاله کېږي واکداران دي پر ځای نوي ځوانان وګماري سیاسي ازادي رادیو تاواز یست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوی دفاع وزارت وایي چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړي قطعي په عملیاتو کې وژل سوی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې په یوه ځوابي برید کې څلور تنه وسله وال طالبان وژلي دي د مالیې وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوې برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي دا مهال یوازې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامي عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قمندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی د امریکا یوه فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی د کابل د سید جمال الدین افغان د عالی دارالمعلمین استادانو او محصلانو مظاهره کړې ده
د کابل د سید جمال الدین افغان د عالی دارالمعلمین استادانو او محصلان وی دغه دارالمعالمین پوهنتون ته د ارتقا ټول مسلکي تخنیکی علمی او اکادمیک معیارونه برابر کړي یا د پوهنتون شي او یا د کوم بل پوهنتون په چوکاټ کې د پوهنځي په توګه ومنل شي دوی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په یوې مظاهره کې وکړې د مظاهره کوونکو استادانو له ډلې عبدالغنی احمدزی آزادی راډیو ته وویل
می غوښتل دغه چې دغه دارالمعلمین سید جمال الدین ارتقاوي کې یا مؤسسه تحصیلاتي عالی سي یا پوهنتون سي او یا هم بدون تعلیم تربیت یو پوهنځی کې سي ټول امکانات هم برابر کړي فقط جواز مونږ ته پکار دی دوه خطر چې جواز خلاص نه رس مشکل نه صدر
خاغلی احمدزی وویل شاوخوا ته میاشت کېږي چې د یاد دارالمعلمین استادانو او محصلانو له حکومت دا غوښتنه کړې خو مثبت جواب نه دی ورکړل شوی د دغه دارالمعلمین د معلوماتو له مخې په یاد تعلیمي ارګان کې د روان لمریز کال د ثور له اتلسمې نېټې راوروسته تدریس په ټپه درېدلی دی دا په داسې حال کې دی چې د کابل د لوړو زده کړو په اکثرو مؤسسو کې تحصیلي کال مخ په خلاصېدو دی مظاهره کوونکو استادانو او محصلانو ویل چې دغه دارالمعلمین یو سلو شل درسي خونې مجهز لابراتوارونه او یو تجربوي ښوونځی لري یو سلو اتیا ښځینه او نارینه استادان پکې په تدریس بوخت دي چې نوي استادان د ښوونې او روزنې په برخه کې ماستري لري مظاهره کوونکو ویل چې که دا ځل د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل شي په نورو مدني اعتراضونو به هم لاس پورې کړي د دوی د مظاهرې له امله د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د مرکزي واټونو لارې تړلې وې او امنیتي ځواکونو د مظاهرې سیمې ته په ورتګ بندیزونه لګولي وو هڅه مو وکړه په دې اړه د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو اړیکې مو ځواب نه شوې د ښوونې او روزنې پوهان وایي حکومت باید ژر تر ژره د ستونزې هوارولو ته یوه معقوله مسلکي لاره ومومي چې د یاد دارالمعلمین د استادانو او محصلانو وخت ضایع نه شي د دغو پوهانو له ډلې عبدالرازق دوست آزادی راډیو ته وویل
نظر برلوایه تحصیلات عالی، قانون تحصیلات عالی و مقررات
د لوړو زده کړو وزارت د لوایح او مقررات او قانون لمخه یو لړ پروسیجرونه دي چې باید دغه دارالمعلمین ولري او کنه نو ارتقا نشي کولی. حکومت باید په دې حق له هر اړخیز تصمیم ونیسي او له دغه ستونزې نه د وتلو لاره په نظر کې ونیسي. په خاطر دې د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په دې اړه یې د پوهنې له وزارت سره مشورې پیل کړې چې ستونزه په مسلکي توګه هواره کړي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان عالی دارالمعلمین شاوخوا 102 کاله مخکې تاسیس شوی چې په لسګونو زره ښوونکي روزلی دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
هغه پاکستانیان چې ښځې د چین له مسلمانانو دي د چین له پالیسیو شکایت لري. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
وروستی ځل چې چودري جاوید عطا خپل میرمن ولیدل څه باندې یو کال د مخو، دغه پاکستانی سوداګر چې له خپل میرمنې او دوو ماشومانو سره د چین په مسلمان میشته سینچان سیمه کې ژوند کوه، د خپل ویزې د تمدید لپاره پاکستان ته ولاړ. د هغه په یاد دی چې وروستی ځل یې میرمنې ورته وویل، کله چې ته ولاړ سې دوی به ماکام ته یوسي او زه به بیا رانسم. دا د 2018 کال د اګست میاشت وه. اتا وای د د پتیر څباندی 200 نور پاکستانی سوداګر دي چې میرمنې لا درک دی او هغه ځایونو ته وړل سوي چې چینایي چارواکي روزنیز مرکزونه یادوي. چین تورندې چې دغه هیواد مسلمان وګړي نیول دي او بیا د خپل عقیدې څخه داړولو په هدف روزي. ځینې راپورونه د دغو کسانو شمیر تر 1 میلیون پورې یادوي. دا اقدام د هغو بلوا او بریدونو غبرګون دی چې حکومت بیلتون غوښتونکي په کرش کېل بولي. اته وای حکومت دې ته د شونځینو مرکوي خو هغه زندانونه دي، نیول سوي کسان نسی کولای له هغه ځای ووزي. پاکستانیان غالبا د نړۍ په سطحه د هغه څه په غبرګون کې چې اسلام او یا مسلمانانو ته پکې سپکاوی سوی وي په یو نه یو ډول ږغ پورته کوي، خو ځینو سیاسي او اقتصادي عواملو چې په هغو کې د چین د پراخې پانګونې له لاسه ورکول هم شامل دي، هم پاکستان او هم د نړۍ نور مسلمانان د چین د دغې کړنې پر وړاندې چپ ساتلي دي. د ویلسن سنټر چې مقر په واشنگټن کې دی، د آسیا د پروګرام مرستیال مایکل کوګلمن وایي چې د چین د دې کړنې پر وړاندې د اسلامي نړۍ چوپتیا کېدای سي داسې وانګیرل سي چې دوی د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له چین سره چې د نړۍ راتلونکی ستر اقتصاد بلل کېږي نږدې اړیکې پالي. چین د محل په پاکستان کې لوی پراختیا پروژې تمویلوي. اسلام آباد وایي د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري د پاکستان د اقتصاد له پیاوړتیا سره ډېره مرسته کولای سي. د اویغور مسلمانانو سره د چین د چلند په اړه د پیکنګ ځواب دا دی چې هدف یې په سینچیانګ سیمه کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کول دي. خو د اویغور یا نور مسلمانانو اقلیتونو د څه باندې 1 میلیون کسانو د نیول کېدو په شمول د دې سیمې د وضعیت په قرارولو کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ هڅو په ملګرو ملتونو او د امریکا په حکومت کې اندېښنې راپورته کړي دي. د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مشاهد حسین وایي چې د چین او پاکستان د اړیکو عمده قواعد دي چې د یو بل په کورنیو مسایلو باندې له څه ویلو باید ډاډه وسي.
په هلمند کې د سره صلیب نړیوال کمیټې 1000 کسان د مصنوعي لاسونو او پښو لپاره راجستر کړي. الیاس دایی د سره صلیب اورتوپیدی مرکز ته ورغلی.
ډاکټر متی اولاد د هغه معلول زوی ته د اداري کارونو تعقیب لارښوونه کوي چې په سنگین ولسوالۍ کې خپلې دواړې پښې او یو سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې دي. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو اورتوپیدي مرکز ته هره ورځ په سلګونه کسان مراجعه کوي او د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلاسه کولو نوبت نیسي. د سره صلیب د لشکرګاه د څنګه مسؤلین وایي که څه هم دوی په روان 2013 میلادي کال کې د مصنوعي اعضاو دپاره د 1000 کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي چې د جنګونو او ناامنیو له امله پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي، خو بیا هم دغو کسانو غوښتنو ته اولیت ورکوي چې رسمي دندې لري او یا د لرو پرتو سیمو نه راغلي وي. د دغه مرکز یو ډاکټر متیولا وایي دوی نه یوازې مصنوعي اعضاوې جوړوي او معلولو کسانو ته یې سپاري چې پر پښو ودرېږي، بلکې هغوی ته د معلولیت باوجود د کارونو او په دوی کې د موجودو وړتیاو په اړه لارښوونې کوي.
زموږ زیات مریضان چې دي هغه هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاس ورکړي اندامونه، مثلا لکه دواړې پښې چې د لاس ورکړي، یوه پښه د لاس ورکړي، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس وي، ډېر د خپل ژوند څخه مایوس وي. څه وخت چې موږ ووینو موږ خپله مایوبین یو، څه وخت چې موږ ووینو چې موږ دلته کار کوو هغه بیا ډېر خوشحاله سي او خپل ژوند ته یعنی امید نور هم پیدا کړي، امیدواره سي چې والله چې دا دی مایوبه مې یو څه کولی شي، کار کولی شي، او هغه دا دی د ډاکټر په اسمانی کار کوي ډېر خوشحاله سي. او د هغو دپاره دلته د مصنوعي غړي جوړوو، لکه لاس او پښه دا یو سهولت دی دلته خپل ورته جوړیږي.
د څو اوسپنیزو کټارو په منځ کې لس کسان چې وایي تنکي ځوانان دي د مصنوعي اعضاو سره د تمرین پر مهال په هغه لویه هنداره کې ځانونو ته ډېر ګوري چې د دوی د حرکت انداز او مکمل وجود ورشي. د سره سلیف دفتر ته د مصنوعي اعضاو د ترلاسه کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ راغلی اوسیدونکی شپږ دېرش کلن لال محمد فکر کوي چې د جګړې دواړې غاړې د دوی د ژوند او مال پر ځای خپلو ګټو ته ګوري. هغه چې څلور کاله وړاندې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې ده وایي پر مین د ملکي او نظامي فرق نشته.
هغه چې هر که ملکي که دولتي هغه ورته پټي، هغه د دې پوښې کې نه ده چې دا ملکیان مانا یا خوږېږي یا دولتي هغه مانا موږ تاسې د نیو لونه یې دوی به چې دا کار ونه کړي جوړه سره وکړي مانا سوله وکړي باید چې د دغو سره دوی ګټه واخېږي. دا څوک مري دا څوک مري پر مخ ککونډي که یتیم وي دا که کوچنی وي که لوی دا ټوله پرخېږي، ملکیان هم پرخېږي، حکومت خلک هم پرخېږي، موږ تاسې نه امریکایي پرخېږي نه بلې پرخېږي، موږ تاسې د دیني وړونه یو ګرد مسلمانان یو یا زه مرم یا دی مري په دې کې مینونه مېږدي په دې کې هېڅ ګټه نشته.
د کابل اوسیدونکی محمد نسیم چې خپله هم معیوب دی اووه کاله کېږي چې په لشکرګاه کې د سره صلیب په اورتوپیدي مرکز یا د مصنوعي لاسونو او پښو په ورکشاپ کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل دا ورته د زغملو نه ده چې په هر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زرګونو داسې کسانو دپاره مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې خپل هغې د جنګونو او چاودنو له امله د لاسه ورکړي وي.
پولیو مریض لپاره موږ دلته پښه جوړوو د زنګوانا پورته چې پښې پرې جوړوو، د زنګوانا کښته چې پښې پرې هم پښې ور جوړوو، دغسې سلسله په سلسله یا مراتب په مراتب کار ورته کوم. باید روغ سړی د یو مایوب یا یو مزور خپل د ورور سره ولو چې بخې کوپرې، باید یو هغه کس چې روغ دی باید هغه سړی چې پښې نه لري یا لاس نه لري د هغه ډېر احترام او عزت وکړي.
تاته اسانه ده دا شان ویني
یا ډېر مشکل دی؟ ولې چې زه خپله پوهېږم چې زه خپله مایوب یم، ډېر مشکل دی.
هلمند چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د روانې جګړې تر ټولو تود سنګر پاته سوی دی، ډیر داسې قربانیان نور هم ولري چې شاید د سره صلیب دې ډول مرکزونو ته چې د مصنوعي لاسونو او پښو په برخه کې مرسته کوي مراجعه نه وي کړې. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر مسؤول انتونی ابی نادر په یوه خبرې ناسته کې وویل د روانو ناامنیو شدت اکثر وخت د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. دی وایي زموږ د جنګ له اړخونو غوښتنه دا ده او موږ ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو ته شاغلاس وایي چې له امله یې د ملکي کسانو د ساتنې او خوندیتوب اړخ کوي او غښتلی کېږي. موږ سره له دې چې خپلو بېطرفه بشري مرستو دوام ورکوو د ښکېلو غاړوغاړو چې د خپلو عملیاتو او وسلوالو نښتو پر مهال ملکي کسانو ته د زیانونو د اوښتلو او ستونزو مخه ونیسي. د یادونې ده چې د سره صلیب د لشکرګاه څانګه د اورتوپیدي خدمتونو تر څنګ د خلکو سره د خپلو زندانیانو د ملاقاتونو، ټلیفوني اړیکو او لیکونو د لیږد تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د ټپیانو او جسدونو په انتقال کې هم مرسته کوي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را تر رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمدلله کبیسا ولادت له سوال سوالی څخه ما زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی. کورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بنکه د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړ. خلکو ته دا خدمت نه درکړل چې خلک دا سړک بند راشي او خلک په ځمکه را روان دي. او سلام دا غوښتنه پیغام ورې جمهور وکړې ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوه شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېر د خبرې کوي. دا په صدر خلکو زمونن چې دی هغه اکثرات وخت په سوپر مکادل جیر وخت سوي دي سړي کنه یو کړی دی نه دوه می ټلیفونونو والا ته په دغه کې کپتان چاکلی هغه د نور کلمان نه کېد کوښنيان سره کوښنيان زيري استلا نور هم استلا چې دا کوم کوښنيان سټیجی یا د جونیور سټیجی پیدا د مکتبو ان کواند د جنو فازا د کوي پردالار باندې نو باید